د مینه پیغام. السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زما په خیال مون ټول دا غواړو چې د خدای پاک په پټو رازونو یعنی د الله تعالی په نازل کړی شوی کلام باندې پوه شو.
خو دې ته پاره پکار دی چې څوک استاد یا عالم زموږ مرسته وکړي. دا کار مونږ په خپل څنګه کولای شو؟ مونږ خو دومره تعلیم یافته نه یو.
ښه، ستاسو خیال دی چې ټول نبیان یا اولیا تعلیم یافته اوسه چې هغه د خدای پاک په رازونو باندې پوه شوي وو؟
خدای پاک په خپل د هغوی مدد کولو، ولی خدای پاک اوس زموږ مدد نشي کولی. سو هغه موږ سره مینه نه کوي. سو
هغه نن هم زموږ مدد کوي، خو که موږ ترې نه مدد غواړو نو هم د دې خبرو په بنیاد باندې ګرانو ملګرو موږ ستاسو دپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی
د خدای کلام. زما ملګرو، د دې پروګرامونو دپاره موږ د مخکې نه هیڅ تیاری نه کوو، بلکې موږ نیغ په نیغه د خدای پاک د کلام نه تلاوت کوو او د خدای پاک په مدد سره په دې باندې خبرې اترې کوو.
نو موږ غواړو چې تاسو هم په خپل کور کې یا خپل ملګرو سره د خدای په کلام پوهیدلو لپاره داسې یو ځای کینئ او مطالعه وکړئ.
نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه باندې دا ښکلی پروګرام واورو.
چې باندې خوري دا راته ووایه چې واده له به زیو که نه؟
او کنه ولی به نه زما؟ ای دومره په درناوي وینا کړې ده، او واده له به نه ځو؟ د عبادت نه پس په خو خامخا ځو. اول به کور ته ځمه، کپړې مپړې او بدلوم، او بیا به راځم تا پسې، نو یو ځای به دې ځای نه لاړ شو که ستا خوښه وي.
او ولې نه، زه به هم ځم تا سره.
ډېر ښه، دا خو ډېره ښه خبره ده. شبانې خور، ته به بیا کور ته ځې او ځان به تیارې، او سبا ګل خو د سحر نه ځان تیار کړی دی، بس تا په انتظار کې ناسته ده.
او ما ته پته ده د دې ډېره تادی وي. دا خو ودونو ته ډېره زیاته خوشحالیږي، دې د مخکې نه تیارې کړې.
شبانې خورې، زه واده ته ځکه خوشحالیږم چې زما ټولې ملګرې هلته راغونډې شوي او موږ یو بل سره ملو شو، نو زه په دې باندې ډېره خوشحالیږم.
دا خو دې رښتیا وي، کلم چې موږ یو واده له لاړ شو او هلته نورې ملګرې سیکو، نو موږ ډېر وخته پورې ناستې او ګپ شپ لګو، ډېره مزه راځي په دې کې.
شبانې خورې، دا خو یو مکوي که نه؟ هر وخت خو څوک ودونه نه کوي.
او بالکل سباګل، ستا خبره صحیح ده، روزانه څوک ودونه نه کوي، او دا کله کله موقع راشي نو زه ملګري او ملګري یو ځای شي او خپلو کې ګپ شپو لګي، او ودونه خو دم د خوشحالۍ خبره. او تاسو ته پته ده په تېره شوې هفته کې زما د ملګري واده و، او زه هلته هغه واده له تلی وم. نو کله چې موږ ډولۍ له تلو او ډولۍ مې راوړه، نو په لاره باندې هلته خلکو ډېرې زیاتې ډزې وکړې، او څه ګورو چې هلته کې یو ماشوم ولاړو او هغه ولګېده.
اوهو، دا خو ډېره د افسوس خبره ده. د خوشحالۍ په وخت کې داسې د افسوس واقعه چې وشي، دا ټول عمر له د انسان نه هېرېږي.
دا ډېره زیاته بده خبره ده چې خلک په ودونو کې هسې فضول خپلې پیسې خرج کوي. دا خو داسې دي لکه چې خپلو پیسو ته په خپله باندې تیلې ووخي، ډوډۍ لپاره به ورسره درک نه لګي، خو دې کالټوسو او ډزو لپاره به د هر ځای نه چې نو پیسې را پیدا کوي. نو موږ لا ډېر احتیاط کول پکار دي. ټیک ته دا د خوشحالۍ کار دی، خو موږ له داسې نه دي کول پکار چې په دې خوشحالۍ کې دې موږ د نورو خلکو ژوند واخلو. نو موږ لا د دې ډزو نه ډېر زیات پرهیز کول پکار دي، ځکه چې دې سره د چا ژوند هم تباه کېدای شي.
بالکل سلیم خان وروره، د چا په کور کې چې وعده وای کړه خوشحالي وه، او په بل کور کې ویر ګډ کو، نو دا څومره د افسوس خبره ده. او دا خو یو عام خبره ده، موږ اکثر داسې کیسې اورو.
بس خدای پاک دې خلکو له پویه ورکي چې دی هسې دا فضول پیسې نه خرابوي او نه د نورو خلکو ژوند تباه کړي، او په ښه طریقې سره دې خپله خوشحالي وکړي. موږ به دی دپاره دعا کوو. خو راځئ چې اوس موږ خپل عبادت شروع کړو، هسې نه چې سبا ګل خور د واده نه پاتې شي، ځکه چې هغې خو له سهار نه ځان تیار کړی دی.
یا سلیم خان وروره، تا ته خو زه هسې ډېره تیاره ښکارم. زه چې واده له ځم نو زه به نورې جامې اچوم. او عبادت ضروری دی، واده دومره ضروری نه دی، خو زه گپ شپ مزه وکړه، اوس راځئ چې عبادت وکړو.
ډېر ښه، ما د سراسه ټوکې کولې. راځئ چې اوس موږ کلام مقدس را واخلو او خپل عبادت وکړو، او د دې نه پس چې کله موږ عبادت ختم کړو، بیا به سبا ګل خور چای پخه کړي او چای به اوسکو، او بیا په خپل خپل مخه باندې ځو. نو راځئ چې د ټولو ناول د خدای پاک شکر گزاری وکړو. داسې څه خبرې او کارونه شته چې هغې لپاره موږ په خپل ژوند کې د خدای پاک شکر گزاری یو. زه خو دې لپاره د خدای پاک شکر کوم چې ما پرون نوی موبایل واغسته، ځکه چې زما هغه بل موبایل د ډېرې مودې او ډېر زوړ شوی و. نو زه دې لپاره د خدای شکر کوم.
او زه هم ډېره زیاته خوشحاله یم. د ډېر وخت نه ما کشته چولیو او په دې میاشت کې ماته کش میلو شو. او زما زوی ډېر زیات خوشحاله دی. هغه وایي چې امی ماته په دې باندې موټر سایکل اخلي. نو زه دې دپاره د خدای پاک شکر کوم چې ماته دا کش میلو شو چې زه په خپل زوی له موټر سایکل واخلم.
تاسو ته خو پته ده کنه چې زما زوی د بار نه راغلی دی او ما هغه دپاره جینۍ خوښه کړې ده او مونږ به ځو او د هغې کوژدن به کوو. نو زه دې دپاره د خدای پاک شکر کوم.
بیا خو دې مبارک شه سبا ګل خورې، نن خو به د چیو سره مټیایم خورو.
واقعي دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده. په دې باندې به رستو خبرې اترې کوو، خو راځئ چې اوس مونږ د خدای پاک شکر گزاری وکړو او خپل عبادت د خدای پاک شکر گزارۍ سره شروع کړو. مونږ له په خپل ژوند کې د وړو وړو سیزونو دپاره هم د خدای پاک شکر ادا کول پکار دي، ځکه چې هم د دې په وسیله باندې زموږ په ژوند کې خوشحالي راځي. که چېرې مونږ ته د یو ټایم ډوډۍ میلاو شي، نو مونږ له دې دپاره د خدای شکر ادا کول پکار دي. که زموږ یو ورځ په خوشحالۍ باندې تیره شي، نو مونږ له دې دپاره هم د خدای شکر ادا کول پکار دي. نو راځئ ملګرو چې په خپل ژوند کې د خدای پاک شکر گزاری ادا کړو او د هغه ټولو نعمتونو او برکتونو دپاره د هغه شکر وکړو کوم چې هغه مونږ له را کړي دي.
سلیم خان ورور، ستا خبره بالکل صحیح ده. اکثر مونږ خدای پاک نه هر وخت سوال کوو او ورته وایو چې خدایا مونږ له دا راکي، مونږ له دا راکي، او زمونږ په ژوند کې دا کارونه وکا. خو ولې مونږ شکر گزاري نه کوو؟ بلکې مونږ لا هر وخت د هغه د هر یو کار دپاره شکر ادا کول پکار دي.
نو راځئ چې اوس خپل عبادت د شکر گزارۍ سره شروع کړو.
مالک خدایا، مونږ ستا شکر کوو د نن ورځ دپاره مالک خدایا، او د دې ښکلي کلام دپاره ستا شکر کوو چې مونږ د دې کلام دپاره دلته را یو ځای کیږو، او مونږ ټول رونه خويندې په دې یو ځای کې ناست یو او په خندا خوشحالۍ باندې خپل وخت تیرو. مالک خدایا، زه ستا شکر کوم چې کم پیسې ماته میلو شوې او زه پزوی د پاره موټر سایکل خلم. مالک خدایا، زه په دې باندې ډیره زیاته خوشحالم او دې د پاره ستا ډیر زیات شکر ادا کوم. دغه شانتي د سلیم خان ورور د پاره هم ستا شکر کوم چې هغه ځان د پاره موبایل واغښتو. مالک خدایا، مونږ د هر هغه نعمت د پاره ستا شکر کوو کوم چې ته زموږ په ژوند کې مونږ لرا کې. د سبا ګل خور د زوی د پاره هم ستا شکر کوم چې هغه په سلامتۍ سره خپل ملک ته راغې، او کمی رشتې د پاره چې دوی زی دا د ده د ژوند د پاره برکتناکه ثابته کې. مالک خدایا، زه د دې هر څه د پاره ستا شکر کوم. نن ټوله ورځ مونږ سره اوسه، کله چې مونږ د دې ښکلي کلام نه زده کړه کوو، مالک خدایا په دې کې مونږ له پویا او عقل راکا. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین
آمین.
نو اوس کلام مقدس را واخلی او د متی د انجیل شریف 14 باب را وباسئ. نن به مونږه د متی د انجیل د 14 باب رومبی 12 آیتونه لولو. تاسو خو په غور سره دا تلاوت ووري. دا د یحیا بپتسمه ورکوونکي د مرګ کیسه ده. هم په دغه ورځو کې هیرودیس چې د ګلیل حاکمو د هغه غوږونو ته چې د عیسی شهرت ورسېده، نو هغه ټولو نوکرانو ته ووې چې دا بپتسمه ورکوونکی یحیا دی، هغه بیا را ژوندی شوی دی، ځکه خو ورسره د معجزو طاقت هم دی. هیرودیس د خپل رور فلپس د ښځې هیرودیاس په وجه یحیا گرفتار کړی و، زولنه یې ور اچولې وې او په قیدخانه کې غورځولې و، ځکه چې یحیا هغه ته ویلي و چې د دې ساتل په تا حرام دي. هیرودیس به هغه مړ کړی و، خو د خلکو نه یریده، ځکه چې خلکو هغه نه بیګڼه. خو د هیرودیس د سالګرې په ورځ د هیرودیاس لور د میلمنو په وړاندې داسې وګړېده او هیرودیس دومره زیات خوشحاله شو چې هغه سوګند خوړه چې څه چې ته وغواړې زه به درکم. د مور په لمس هغې ووې چې د بپتسمه ورکوونکي یحیا سر ماته په تالی کې راوړه. بادشاه چې دا واورېدل نو غمجن شو، خو د خپل سوګند او ملمنو په وجا هغه دا حکم وکړ چې دا سوال دی پوره کړی شي. او سړی یې واستول او د یخیا سره په قیدخانه کې پرې کړ، سر یې په تالی کې ایښی راوړ او جنای ته یې پیش کړ او هغې خپلې مور ته یې وړ. بیا د یحیا مریدان رالل او د هغه تن یې یوړ او خاخې کړ او هغه لاړل او عیسی ته حال وی. زما ملګرو، تا خو یو ډیر افسوسناکه کیسه وه. په دې کې مونږ د یحیا بپتسمه ورکوونکي د مرګ په هکله باندې واورېدل. خو راځئ چې په دې کیسه باندې د خبرو تر کولو نه مخکې دا کیسه یو ځل بیا واورو.
دا کیسه یې صدارنګ ده. وایي کله چې باچا ته معلومه شوه چې یو داسې سړی راغلی دی چې هغه ډیر عزت او شهرت لري، نو هغه حیران شو چې دا څوک کیدی شي. دا خو چېرته یحیا نبی بیا نه دی راژوندی شوی کم چې مونږ مړ کړی دی. هغه دی په دې وجه مړ کړی و. کله چې هغه ووی چې بادشاہ له نه دی په کار چې د خپل ورندار سره تعلق وساتي او د خپل رور ښځه واخلي. کله چې بادشاہ سالګره وه، نو د هغه وېره پکې ګډه شوه او د هغې ګډا سره هغه دومره زیات خوشحاله شو چې هغه ووی چې اوغواړه ما نه څه غواړې، که چېرې ته نن ما نه نیمه بادشاهي غواړې نو زه د لاغم درکوما. نو هغې د مور په وینا باندې بادشاہ ته ووی چې زه د یحیا سر غواړم. نو هغه دې اورېدو سره ډېر زیات خپه شو. خو هغه قسم خوړلی و چې زه به د دې سوال منم. نو هغه خپلو غلامانو ته حکم وکړو چې لاړ شئ او یحیا راګیر کئ او په کت خانه کې تینه سر کټ کئ او سر په تالی کې روړئ او د دې په وړاندې پیش کئ. نو غلامانو هم داسې وکړ. خو کله چې د یحیا مریدانو ته پته ولګېده، نو هغه راغه او د یحیا جسم یې یوړو او دا خبرې عیسی علیه السلام ته هم ورکو.
ډیره مهرباني سبا ګل خورې. راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې د سبا ګل نه کمې کمې خبرې پاتې شوې.
یوه خبره پکې ته نه دا پاتې شوه، وای کله چې د بادشاہ سالګیره وه او رده اوریرا ډیره ښکلې اوګډېده، نو هغه سوګن وخوړو او ویوي چې وغواړه ته چې نن سم غواړې زه به تاله درکوم. نو د هغې مور هغې ته لمسه وکړه او ورته یې ووي چې ته ورته ووایه چې ماله د یخیا سر په تالی کې راوړئ. ناغه هم هغه شانتی وک سنگه چې هغه ورته ویلیو، خو هغه د خپل ځان سره ډیر زیات خفه شو چې دا دې زمانه سو غوستل. خو ولې هغه قسم کړیو، نو په دې وجه باندې هغه هم هغه شانتی وکل سنگه چې دا هغه وری ری ویلیو.
او د دې نه علاوه هیرودیس باچا با یخیا ډیر مخکې وجلیو، خو هغه د خلکو نه یریده ځکه چې خلکو خو هغه نبی ګڼه. او هغه دا ویلیو چې هیرودیس د پاره دا روا نه دی چې هغه د خپل رور ښځه واخلي، بلکې دا په هغه باندې حرامه ده. نو د دې په وجه هیرودیس بادشاہ یحیا په جیل کې اچولیو او په قیدخانه کې بند کړیو او د خلکو د یری د لاسې وجلې نه شو. نو دا کیسه وه چې مونږ واورېده. نو راځئ چې وګورو چې اوس د دې کیسې نه مونږ څه زده کولی شو. داسې کمې خبرې دي چې هغه خدای پاک په دې کیسه کې مونږ ته ښودل غواړي.
زه خو په دې کیسه کې دا وینم چې کم د خدای پاک نیکان خلک دي، نو هغه ته هم تکلیفونه پیښیږي. مونږ د عیسی علیه السلام په باره کې موریدلی دي چې هغه څومره تکلیفونه په خپل ځان باندې تیر کړو، او اوس مونږ د یحیا په باره کې هم دا واورېده چې هغه حق خبره کوله، نو هغه ته د مرګ سزا میلو شوه.
خدای پاک چې دی هغه به دینه خوښوي، لکه څنګه چې یحیا هغه ته ووی چې په تا باندې د رور ښځه ساتل روانه دي. نو خلکو بیا څه وکړل؟ هیرودیس باچا هغه ووجلو. نو نن هم کله چې مونږه د خدای پاک د کلام په باره کې خبرې کوو او ښې خبرې کوو، نو مونږه خلک نه قبلی. دام کې دی شي چې زمونږ په ژوند کې ډیر تکلیفونه راشي او مونږه هم خلک ووجنی یا هم قیدخانې ته واچوي. خو ولې مونږ له یره کول نه دي پکار، بلکې مونږ سره ژوندی خدای شته دی. دا روح به زمونږ د تل دپاره ژوندی وي، جسم به ختم شي خو ولې روح به ژوندی وي. مونږ به د خدای پاک سر په بادشاہت کې شامل یو.
سلیم خان اروره، ته ماته دا ووایه، کله چې د دې بادشاہ د خپل ورندار سره غلط تعلقات و، نو دغه وخت کې د درور ژوندی و او که نه؟
دا خو ظاهره خبره ده چې هغه به ژوندی و. که چېرې هغه مړو، نو بیا خو زما په خیال دا غلطه خبره نه وه، خو هغه به ژوندی و. نو په دې وجه یې خیا دا ویل چې په هیرودیس بادشاه باندې د خپل رور ښځه روا نه ده. د دې نه علاوه داسې نورې کمې خبرې دي چې هغه په دې کیسه کې خدای پاک مونږ ته ښودل غواړي. زه خو پکې دا خبره هم وینم چې یحیا علیه السلام خلکو یو نبی ګڼه، او دا خبره هیرودیس بادشاه په خپله وکړه. هغه ته معلومه وه چې دا سړی نیک دی، خو بیا هم هغه د خپل شان او شوکت په وجه، د خپل عزت او د خپل نوم په وجه باندې هغه په کیدخانه کې واچو. هغه ضرور د دې نه خبر وو چې دا خبره بالکل صحیح ده او دی په حق دی، خو د خپل عزت او د خپل شان بچ کولو دپاره هغه یو بیګناه کس په کیدخانه کې واچو. هغه د خدای پاک هیڅ پروا ونه کړه او نه د خدای پاک په خبره باندې عمل وکړه.
خدای پاک د داسې خلکو نه ډیر زیات خپه کیږي. څوک چې خو پوهیږي چې مونږ ګناه کوو، خو د دې په باوجود هم هغه په ګناهونو کې داسې ډوب وي چې هغه بالکل بهر ته وتل نه غواړي.
زما په خیال باندې خو خدای پاک غوښتل چې یحیا دې خدای له لاړ شي، ځکه چې ډیر خلک داسې وایي چې نیکان خلک په دنیا کې لږ وخت تیروي او بد خلک په دنیا کې زیات وخت تیروي. بدو خلکو له خدای پاک نوره مکور کوي چې یاره دې توبه وباسي او پس تاغې نه دې هغې مړ شي. خدای پاک نه غواړي چې ګناهګار خلک دې زر مړ شي. او د دې نه علاوه کله چې هیرودیس ته دا پته ولګېده چې یحیا داسې ویلې دي چې په تا باندې د رور ښځه ساتل روانه دي، نو په دې کې مونږ دا وینو چې هغې له په دې باندې ډېره سخته غوسه ورله چې ولې یحیا داسې خبره وکړه. نو ځکه هغې خپل لور ته لمسه وکړه چې ته تېنه د یحیا سر غواړه. نو کله چې په مونږ باندې داسې څه خبره راځي، نو بیا مونږ د بدلی اغشتلو کوشش کوو.
کله چې مونږ قسم خورو، نو د قسم خوړو نه مخکې مونږ له لږ غوندې سوچ کول پکار دي. هسې نه چې مونږ دا قسم وخورو او بیا د هغې نه پس مونږ پیمانه یو. لکه څنګه چې مونږ دې کیسې کې وکتل چې هیرودیس بادشاه قسم وخوړو او بیا چې ورنه د یحیا سر وغوستو، نو هغه په دې خبره باندې خفم شو. نو کیدای شي که چېرې هغه دا قسم نه وای خوړلی، نو هغه به بیا د یحیا سر هم نو کټ کړی.
بے شکا دا خبره بالکل رښتیا ده چې مونږ لا د هر خبرې کولو نه مخکې سوچ کول پکار دي. او کله چې هغه یحیا اوجنه، نو بیا د عیسی علیه السلام مریدان لاړل او د هغه لاش راړ او عیسی ته دا خبر ورکړه. خو زما پوره یقین دی او مونږ تر کلام مقدس نه هم دا معلومه ده چې د هغه مریدان څوک چې د عیسی مسیح پسې روان وو، هغه هیڅ کله هم خپل تبلیغ او خپل زیر خورول نه پریښی. آی به کله هم د حق لارې نه نی اوړېدلی، ځکه چې هغې خدای پاک سره مینه کوله. نو کلم چې مونږه په حق لار باندې روان یو، د خدای پاک د کلام د زیرې وغس کو، نو که بیا مونږ ته هر قسمه تکلیفونه راځي، نو بیا زمونږ یقین او بروسه صرف او صرف په خدای پاک باندې، زمونږ نظر صرف په خدای پاک کې، د هغه په کلام باندې. نو بیا به زمونږ په زړونو کې هیڅ قسمه یاره نه راځي او نه به مونږه د حق لارې نه بل اړخ ته اوړو. نو راځئ چې اوس مونږه خپل نننې عبادت د دعا سره ختم کو. نو که د دعا لپاره داسې څه خاص خبرې، نو هغه دې مونږ ووایو چې هغه خبرو دپاره مونږ د خدای پاک نه دعا وغواړو.
د باران دپاره به دعا وکړو چې خدای پاک باران وکړي، ځکه چې موسم بدلیږي او د ټولو تبې او زکام دی. دې دپاره به دعا وغواړو چې خدای پاک باران وکړي.
زما د ملګری د ترور د لور په سر کې رسولی ده او د هغې اپریشن دی، نو دوا کوي چې د هغې اپریشن خدای پاک کامیاب کړي.
آمین. مونږ به ضرور د هغې لپاره دعا کوو چې خدای پاک د هغې اپریشن کامیاب کړي او خدای پاک هغې له روغ صحت ورکړي. د دې نه علاوه مونږ به خپلو هغه ملګرو لپاره هم دعا کوو، څوک چې زمونږ د اواز اوري، که د هغې په کور کې څه قسمه بیماری وي یا نورې څه مسلې وي، که هغه مالی مسلې وي، که هغه نور څه جنگ جګړې وي، نو مونږ به د هغې لپاره دعا کوو چې خدای پاک د هغې د کورونو نه دا ټولې مسلې په خپل فضل او قدرت سره ختمې کړي، ځکه چې صرف خدای پاک دا قدرت او طاقت لري چې هغه زمونږ د ژوند نه دا مسلې او دا بیماری ختمې کړي او مونږ یو ښه ژوند تیر کړو. نو راځئ چې اوس مونږ دعا وکړو او د خدای پاک نه د دې خبرو دپاره هم دعا غواړو، کومې چې مونږ د هغه د کلام نه زده کوو، چې خدای پاک په دې باندې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي.
اے مالک خدایا، زه ستا شکر کوم دې وخت لپاره او د خپل ملګرو لپاره. اے مالک خدایا، لکه څنګه چې زمونږ د خوروي چې بیماریانې ډېرې زیاتې دي، نو اے مالک خدایا، مونږ ته د باران ضرورت دی او ته خپل رحم روروه مالک خدایا. اے مالک خدایا زدا غما شوم د پاره دوا کوم د کمی چی اپریشن دے مالکا، اے مالک خدایا ته دا غی اپریشن کامیاب کا او په خطر کې سره دا غی اپریشن وکا او ډاکټرانو لخه په هور کا مالک خدایا چې دا غی په سر کې داسې اس نقصان پاتې نشي چې رستو هغه په تکلیف کې مالک خدایا. اے مالک خدایا دې کلام د پاره ستا شکر دے، مونږ چې دا کم کلام وایو مالک خدایا نو ته په دې باندې مونږ له د عمل کولو توفیق راکا. اے مالک خدایا ستا کلام کې ډېرې ژورې خبرې دي، مونږ په هغې باندې صحیح نشو پوهېدی، خو اے مالک خدایا ته مونږ له دومره عقل او پوهه راکا چې مونږ په هغې باندې په صحیح طریقې سره پوه شو. اے مالک خدایا زمونږ چې کوم اورېدونکي دي زه د هغوی د پاره ستا نه خاص سوال او مینت کوم مالکا، د هغې په کور کې که څه تکلیف وي یا څه مشکلات وي نو ته هغه ختم کا مالک خدایا، او دا غی په کورونو کې کو څوک بیمارانی مالک خدایا نو تا غی له شفا ورکا، ته دا غی ټول تکلیفونه ختم کا مالک خدایا. اے مالک دې کلام د پاره ستا شکر دے، او موږ له چې دا کم جون را کړی دے مالک خدایا دې د پاره ستا شکر دے. اے مالک خدایا ته زموږ په جون کې هغه کارونو کا کم چې ستا مرضی وي. اے مالک خدایا موږ له دا هغه کار کولو توفیق هیڅ کله رانه کې، په کم کې چې ستا مرضی نه وي مالک خدای پاکا دا ټول دوا غواړم ستا په پاک نوم کې. آمین
آمین.
گرانو ملګرو تاسو خو زموږ دا پروګرام اوري او زما یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښیږي او د دینه به تاسو ډیر سجده کوئ. خو که چېرې تاسو موږ سره اړیکه لرل غواړئ نو دا غې لپاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا ده 00 50 02 50 04 00 50 04، یعنی 1450254104. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ نو دا غیره پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
زما خوږو ملګرو تاسو زموږ د ښکلې شان پروګرام واورېدو، خو اوس مونږ غواړو چې تاسو مونږ سره یو ښکلې شان گیت هم واورئ. نو مونږ اوس تاسو د پاره یو گیت وړاندې کوو.
صداقت سے یاد ہمیشہ چپ